Radio.
السلام علیکم او سهار مو پخیر په افغانستان کې د سهار او بجېسوي ازادي رادیو خپل نننې خبرونه په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیلوي. د خبری مجله په خبری راپورونه کې د غزنی ولایت پر وضعیت راپور خپرو چې پرون د څو ساعتونو لپاره د جګړو شاهد وو. نن شنبه ده، د زمری اسد شلمه د اگست میاشتې 11مه. خبرونه په پیل کې خبرو. د امریکا پوځ وایي داسې کره اسناد نه دي موندل سوي چې ثابته کړي په کندوز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي. یوه حکومتي هیات په څرخی پله زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ایتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید څېړنې وسي. د امریکا پوځ وایي داسې کره اسناد نه دي موندل سوي چې ثابته کړي په کندوز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي. د امریکا د پوځ الوتکو د جولای میاشتې پر 19مه نیټه د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي حمله کړې وه او له کبله یې د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر خپور سوی و. د امریکا پوځ تیره میاشت د دې خبر د سپیناوي لپاره څېړنې پیل کړې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال مارتین اودونیل په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، موږ د افغانستان د حکومت د رپورټ په ګډون ټول معلومات چې د دې پیښې په تړاو راورسېدل محتاطانه وڅېړل او زموږ په څېړنه کې داسې معتبر معلومات په لاس رانغلل چې د هغو ادعاو ملاتړ وکړي. د رویټرز خبري اجنس په حواله ډګروال اودونیل ویلي چې د امریکا پوځ د ملکي تلفاتو په اړه جدي دی او کچېرې په چاردرې ولسوالۍ کې د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه نوي او کره معلومات ورورسېږي خپلې څېړنې ته بیا کتنه کوي. د افغانستان د ولسمشر د دستور پر اساس یوه حکومتي هیات په پلچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي. د پلچرخي زندان سلګونه بندیان له څو ورځو راهیسې په غذایي اعتصاب کې دي. اعتصاب کوونکي ادعا کوي چې د زندانیانو د عفوې او د بند مودې د کمیدو په ارتباط د ولسمشر د هغو ځانګړو فرمانونو له ګټې بې برخې پاتې سوي چې په خاصو مواردو کې خپریږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو رئیس عبدالعلیم کوهستانی پرون جمعه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په ټوله کې د اعتصاب کوونکو شمیر د 4000 او 4500 کسانو ترمنځ دی. د هغوی معقول او قانوني غوښتنې موږ له چارواکو سره مطرح کړي. د جمهور رئیس د هدایت پر اساس یو پلاوی راغلی وو او پرون جمعه بیا زندانیانو له استادو سره وکتل.
د کوهستانی په وینا د اعتصاب کوونکو په منځ کې د کومي روغتیایي ستونزې خبر نه دی ورغلی او وضعیت تر څار لاندې دی. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سول. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې پر ضد د کرکې څرګندولو لپاره د حرکت 25 غړي لوڅې پښې روان سوي.
په افغانستان کې سوله د ټولو ولسونو په ګټه ده، روانه جګړه د ټولو ولسونو په زیان ده. له کابل تر بلخه له ولسونو سره پاتېږو، له هغوی سره ژغېږو، هغوی ته وایو کچېرې موږ غواړو چې ژوند ولرو، که غواړو چې ژوند وکړو، یوازنی حل لاره دا ده چې باید غږ پورته کړو، باید د جګړې پر ښکېل اړخونو باندې فشار راوړو، څو سولې ته غاړه کېږدي، دایمي اوربند وسي او سوله وسي.
د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي به تر بلخ ولایت پورې د پلي سفر په لړ کې ځای ځای له خلکو سره د خبرو لپاره تم کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ایتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید معتبرې او شفافې څېړنې وسي. د راپورونو په حواله تیره پنجشنبه د یمن په شمال کې پر یوه مارکیټ د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلافي قواوو په هوایي حمله کې 9 ماشومان وژل سوي دي. د یمن په شمالي ولایت ساده کې په دې بمبار کې د زده کوونکو یو موټر وویشتل سو چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل سول یا هم ټپیان سول. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي او د امنیت شورا مشرې کارن پیرس پرون جمعه د دې حملې په اړه وویل، د امنیت شورا غړو په یمن کې د دې او نورو حملو په اړه چې په وروستیو کې سوي سخته اندېښنه څرګنده او د شفافو او معتبرو څېړنو غوښتنه یې وکړه. د سعودي عربستان رسمي خبري ایجنټ تر دې مخکې د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي و چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تعهد کړی چې په یمن کې په عملیاتو کې د تیروتنو او له نړیوالو قوانینو د سرغړونو د ادعاو په اړه څېړنې وکړي او سرغړونکو ته جزا ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې له ترکیې د فولادو او المونیمو پر وارداتو تعرفه دوه برابره لوړ سي. د امریکا ولسمشر پرون جمعه پر ټویټر ولیکل، ما د ترکیې لری بای ته پکتو چې په دوامدار ډول زموږ د پیاوړي ډالر په مقابل کې لویږي، پر فولادو او المونیمو د تعرفې د دوه چنده کېدو امر وکړ. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په شمالي ښار بایبورد کې خلکو ته د وینا پر مهال وویل،
که څوک تر خپلو بالښتونو لاندې ډالر، یورو او یا هم سره زر لري، باید زموږ په بانکونو کې یې په ترکیې لیره تبادله کړي. دا یوه ملي او محلي مبارزه ده. دا به د هغو کسانو په وړاندې چې زموږ پر ضد یې اقتصادي جګړه پیل کړې زما د خلکو ځواب دی.
د ترکیې او امریکا ترمنځ اړیکې تر هغه وروسته لا خراب سول چې یو امریکایي پادري یا کشیش اندریو برونسن په ترکیه کې ونیول سو. 50 کلن برونسن په ترکیه کې پرته له دې چې د کومې ډلې غړی وي د یو تروریستي سازمان په استازیتوب د جنایت په تور محاکمه کیږي. که چیرې مجرم وپیژندل سي په 15 کاله باندې محکومېدلی سي. د روسیې ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا پر مسکو د امریکا لخوا احتمالي بندیزونه په بشپړ ډول غیر قانوني وبلل. د روسیې خبري اژانسونو د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله د وینا خبره کړې ده. پیسکوف پرون جمعه ویلي چې پوتین د روسیې د امنیت شورا له غړو سره غونډه کړې او د واشنگټن لخوا د نورو احتمالي غیر دوستانه اقداماتو پر څرنګوالي خبري کړې. پیسکوف رسنوي ته ویلي چې په دې غونډه کې ټینګار شوی چې داسې اقدامات د نړیوالو قوانینو پر اساس په یو مخیز ډول نامشروع دي. بلخوا د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدودیف پرون ویل،
باید له نورو لارو اقدام شوی وای، لکه د بانکي فعالیتونو یا هم د یو او یا بل پولي واحد د چلخ منع کېدل چې بس د یو اقتصادي جګړې اعلان ګڼل کېدای شي. دې جګړې ته باید له اقتصادي، سیاسي او کارتیاوه له نورو لارو چارو عکس العمل وښودل شي. موضوع همداسې ده او زموږ امریکایي دوستان باید دا درک کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې په بریتانیا کې د پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د دخالت له کبله به پر مسکو بندیزونه ولګوي. سپینې مڼۍ پرون یو ور بیا پر سرګی سکریپال د اعصابو د فلجونکې مادې په مرسته سوې حمله وغندله. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې مو د سر راپور د غزنی پر وضعیت راڅرخي چې لای هم پاړه زه د نقیز معلومات خبره سوي. بیا مو بیا یو د ترخی بل زندان ته چې سلګونو بندیانو په کې اعتصاب پیل کړی دی. په بل راپور کې په ایران کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره ګڼ افغانان بیرته افغانستان ته په ستنېدو دي.
خاطر از یه آمده پول نداشتن، پولش به ارزش بودک دیگه ننستد بودک اونجا کار کنیم.
پا بحرانه این موضوعاتی که در چیلی پخوانی ولسمشره در ملگور ملتون و در بشری حقون در زنگری کمیسیون مشره و تا کلسوه تر اونیم بجو نور مسائل هم چیرو. په غزنی ښار کې د امنیتي وضعیت په اړه لا هم زده او نقیز راپورونه خپریږي. حکومتي ځواکونه ادعا کوي چې د ښار مهمې برخې نیولې او وسلوال طالبان په څو محدودو سیمو کې مقاومت کوي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ادعا کړی چې حکومتي ځواکونه ته درانه تلفات اړولي او د حکومتي ځواکونو یو هلیکوپټر یې ویشتلی دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د غزنی ښار اوسیدونکو د شنبه شپه هم په ویره او وسواس کې تیر کړه. په غزنی ښار کې وضعیت لا هم بحراني ګڼل کیږي. د جګړې له امله ملکی خلکو ته د رسیدلي زیان په اړه کره معلومات نشته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای د غزنی حکومتي دفترونه د دولتي ځواکونو په لاس کې دي او وسلوال طالبان د شار څنډو ته تښتیدلي دي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت هم پر ټویټر په یوه لنډه خبر پاڼه کې ویلي چې په غزنی کې حکومتي دفترونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د غزنی امنیه قومندان فرید مشال ویلي چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې د غزنی ښار ونیسي خو ناکام شول. مشال ویلي چې په جګړه کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د مشال په وینا څوارلس پولیس وژل شوي او 40 تنه زخمیان شوي دي. د غزنی امنیه قومندان ویلي چې تر 100 زیاتو وسلوالو طالبانو چې پاکستانی او چچنی وګړي هم پکې ول د غزنی پر ښار په حمله کې ګډون درلود چې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان د دولتي ځواکونو یو هیلیکوپټر یې ویشتی او راغورځولی دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا ادارت کړی او ویلي دي چې هیلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له امله سقوط کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې اضافي امنیتي او دفاعي ځواکونه غزنی ته رسیدلي دي. رحیمی وویل چې وسلوال طالبان د خلکو په کورنو کې پټ سوي له دې امله عملیات په احتیاط پر مخ ځي او کور په کور تلاشي کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې غزنی ښار ته له پکتیا او کابل د ځانګړو ځواکونو ډلې ور استول شوې دي. فقط هغه ځواکونه چې ځانګړي ځواکونه او د ملي اردو کمانډو ځواکونه دي له کابل او همدارز له پکتیا ور استول شوی دي. هغوی د شار په لویدیځو سیمو کې عملیات کوي چې لا هم د دشمن ځینې حرکتونه سته خو ډېر ژر به هلته هم تصفیوي عملیات نتیجه ورکړي او د غزنی خلک به مسؤول شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو پر امنیتي وضعیت د بحث لپاره فوقالعاده غونډه رابللې وه. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ښاغلي غنی د غزنی ولایت له امنیتي مسؤولانو سره په هغه ولایت کې د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړي او پر امنیتي ځواکونو یې په خپلو کې د هماهنګۍ د زیاتولو غږ کړی دی. د غزنی چارواکو په پرنوی غونډه کې چې په ملي دفاع وزارت کې جوړه شوې وه ادعا کړې چې وسلوالو طالبانو ته زیات تاوان رسېدلی او امنیتي ځواکونو پر وضعیت باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال مارتین اودونیل رسنیو ته ویلي چې جنگي هلیکوپټر او بي پیلوټ الوتکو یې په غزنی کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ حمله کړې دي. په غزنی ښار کې د ټلیفوني شبکو فعالیت بند دی. د غزنی ښار یو اوسیدونکو حاجی کلیم الله پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ښار د امنیت په اړه له ډېرې مودې راهیسې خلکو اندېښنه درلوده او داسې ګڼل کېده چې وسلوال طالبان پر ښار د حملې لپاره وارته ګوري. د حاجی کلیم الله په وینا په ښار کې جنگ دومره شدید و چې چا فکر نه کاوه چې ژوندی به پاتې سي او د ده په وینا مرمۍ لکه د باران څاڅکي له هرې خوا ورېدې. د غزنی پر ښار درنه حمله په داسې وخت کې شوې چې خلک د لوی اختر په مناسبت د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند تسترګې پر لار دي. په همدې حال کې د طالبانو د استازو او د امریکا د حکومت د چارواکو د مخامخ خبرو رپورټونه هم خپریږي.
وموندل چې په غزنی ولایت کې وړ مش په پیل سوې جګړه تر پرون ماښام پورې روان وه. په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات تر اوسه نه دي خپاره سوي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په دې جګړه کې د خلکو ملکیتونو ته هم سخت زیان اوښتی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د څرخیپل په زندان کې د بندیانو اعتصاب شپږمې ورځ ته وغځېد. اعتصاب کوونکي چې خپل شمیر زرګونه تنه شي د تیرې یک شنبه په ورځ خپل اعتصاب پیل کړی دی. د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس وایي چې دغه اعتصاب کوونکو غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولي دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د کابل د څرخیپل د زندان یو شمیر بندیان چې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی وای، له کلونو راهیسې د ولسمشر د بخښنې له فرمانونو بې برخې دي او د سزا د کمولو په فرمانونو کې هم پام ورته نه کیږي. دغه اعتصاب کوونکي چې خپل شمیر زرګونه تنه خی دوه تنوی د جمعې په ورځ د څرخیپل له زندانه د ټلیفون پر لیکه آزادي راډیو ته وویل دوی د خپل هغو بندي ملګرو پاړه چې د اعدام حکم پرې شوی او لا هم په زندان کې شپې تېروي غوښتنه کوي چې باید سرنوشت معلوم شي. د خپل ولایتونو زندانونو ته لیږل بله هغه غوښتنه ده چې دغه زندانیان زندانیان لري. د زندانیانو لوري د نه خړلو د احتساب دغه پریکړه د روانې اونې د یک شنبه پورس شوې ده. دغه احتساب کوونکی وای تر هغه به خپل دغه اعتراض ته دوام ورکړي تر څو یې حکومت غوښتنی نوي منلي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس هاشم الکوزي چې دغه زندانیانو سره کتلي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغه بندیانو غوښتنو ته پام واړوي. که څه هم په دې اړه د کورنیو چارو وزارت څه ونه ویل، خو د افغانستان د زندانونو عمومي ریاست منلی چې یو شمیر زندانیانو د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. د زندانونو عمومي رئیس محمد حلیم کوهستاني که څه هم د دغه اعتراض کوونکو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو وایي چې د دغه احتساب کوونکو غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولي دي. دی وی له تیرو څو ورځو راهیسې زموږ د څرخی پله د زندان یو شمیر بندیانو د نه خوړلو په احتساب پیل کړی دی. یو شمیر یوازې زموږ ډوډۍ نه خوري، دوی بیلابیلې غوښتنې لري. موږ یې غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولي دي. روسي پریکړه په دې اړه هغوی کوي. شاید کومې غوښتنې چې قانوني بڼه ولري وبه منل شي او کومې چې غیر قانوني وي رسیدنه ورته نه کیږي. خغلی کوهستاني د زندانیانو هغه داوی رد کړی چې ګوندې د خوړو کیفیت یې ښه نه دی او د زندان د چارواکو له لوري له بندیانو سره بد چلند کیږي. نوموړي اوس مهال د ټولو احتساب کوونکو زندانیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ یاد کړ او ویل چې د اړتیا پر مهال دوی زندانیانو ته ښه رسیدنه کولی شي. د کابل د څرخی پله زندان کې د بندیانو دغه اعتراضیه خوځښت لومړی نه دی، بلکې په تیرو څو کلونو کې هم څو ځلې د بندیانو لخوا دا ډول اعتراضیه حرکتونه شوي دي. دا زندان د افغانستان له لویو زندانونو څخه دی چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د بېلابېلو جرمونو په تړاو شاوخوا 2000 زندانیان پکې د بند موده تیروي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. اوس به سفیولا ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب څه خبره سوي.
افغان پوځیانو په یو کلیدي ښار غزنی کې له طالبانو سره جنگ وکړ. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلي چې وسلوال طالبان د جمعې پورې سهار وختي د افغانستان جنوب لویدیځ ښار غزنی ته ننوتل او په څو ساعتونو کې ادعا وکړه چې د ښار ګڼې سیمې ونیولې. نیویارک ټایمز لیکي دولتي چارواکو رد کړه چې ګواکې غزنی ښار د طالبانو لاسته لوېدلی، خو ویې منله چې وسلوال طالبان د ولایت مقام او امنیه قوماندانۍ 300 متره ته رسېدلي. په مقاله کې راغلي که څه هم طالبانو تر دې که د فراه او کندوز ښارونه د لنډمهال لپاره ونیول، خو له ستراتیژیک پلوه د غزنی اهمیت تر دغو دواړو ښارونو زیات دی. نیویارک ټایمز لیکي که طالبانو غزنی نیولی وای د جنوب اړیکه به یې له مرکز سره پرې کړې وای. چارواکو تایید کړي چې د جمعې پورس په غزنی کې 14 افغان پوځیان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د غزنی امنیه قومندان فرید مشل وایي لسګونه طالبان هم وژل شوي او یوازې په یوه سیمه کې 9 مړي پاتې دي. ټلګراف ورځپاڼې هم پر غزنی د طالبانو د ډله ییز برید په اړه مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال ویلي طالبانو هڅه وکړه چې د غزنی ښار سقوط کړي، خو افغان تعدادمیو سرتیرو او هوایي بریدونو په شا کړل. په دوام کې لولو دا برید داسې وخت کېږي چې په لوی اختر کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د اوربند ټینګښت هیلې رامنځته شوې دي. حکومت او طالبانو په کمکي اختر کې اوربند کړی و، خو طالبانو د دغه اوربند د تمدید لپاره د افغان حکومت غوښتنې رد کړې او بیا یې جنګ ته مخه کړه. ای انټرنیشنل آنلاین خبرونې د افغان کډوالو د بیا راستنېدو د ستونزو په اړه مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال ویلي افغان کډوال خپل هیواد ته په ستنېدو نوې ستونزې زیږوي، ځکه اکثر یې بې کوره دي او له ناچارۍ په لویو ښارونو کې اړوي. په دوام کې لولو چې د کډوالو لپاره د ځای ځایګیر جوړولو په هدف د ځمکو ویش هم د اداري فساد په خاطر له خنډ سره مخ دی. ناامنۍ هم یو دلیل بلل کېږي چې کډوال خپلو اصلي مینو ته له ورتګه پاتې کوي. ډېری افغان کډوال له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستنېږي. په دې وروستیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM رپورت ورکړی چې لکونه افغانان په ایران کې د اقتصادي ستونزو په خاطر افغانستان ته تللی دي.
د هغو افغان کډوالو شمیر چې سږ کال ایران څخه هیواد ته راستنه شوي تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی. چارواکي وایي چې په 2013 میلادي کال کې له ایران څخه په خپله خوښه د ستنو شوي افغان کډوالو شمیر له 4,40,000 څخه اوښتی دی. ویل کېږي چې پر ایران د امریکا بندیزونه او د دې هیواد ناوړه اقتصادي حالت خپل هیواد ته د دغو افغانانو د راستنېدو مهم عوامل ګڼل کېږي. احمد تکل او نور تفصیل.
په ایران کې د ژوند دوام د هغو افغانانو لپاره چې کلونه کلونه یې هلته تیر کړي دي ورځ په ورځ ګرانیږي. دا کډوال که له پخوا د ایران د حکومت تر فشار لاندې و، اوس ورته د کار کولو فضا هم تنګیږي. فاطمه نورزی د همدې کډوالو له ډلې ده چې هیواد ته ستنېدو ته مجبوره شوې.
الان دیگه نمیدونم چیکار کنم. یک دختر آلمان دارم.
دوایی اوس نپویگم چه چه وکرم. یو لور می پا جرمنی که اوسیگی. فکر کوم غورا بداوی چی که چوک لموک سرم رست وکری او حل تمو واسطوی.
اونجا پیشم دختر.
په ایران کې ژوند نه یوازې د فاطمه بلکې د ټولو خلکو لپاره ګران شوی دی. عبدالله واسی ظاهریان د اقتصادي ستونزو او د لږې مزدورۍ له کبله په خپله خوښه له ایرانه افغانستان ته ستون شوی. د بیروزګارۍ له کبله راغلم. د ایران پیسې بې ارزښته شوې او ځکه راستون شوم. پیسې مې نه درلودې او نور هلته کار نه کېده. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2013 کال له پایله تر اوسه ټول 442,340 افغان کډوال له ایران څخه هیواد ته ستانه شوي دي. پر ایران د امریکا لخوا لګول شویو بندیزونو او په نتیجه کې د ایراني ریال بې ارزښته کېدو په دې هیواد کې د وزګارو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راوستی چې په نتیجه کې پر افغانانو هم ناوړه اغیز کړی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند ایوا شو ویرر وایي چې یوازې د 2013 کال په لومړیو اوو میاشتو کې له 400,000 زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. په 2013 کال کې له ایران هیواد ته د ستنیدونکو افغانانو شمیر د پیشبینۍ وړ نه و. د دوی شمیر د 2013 کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ له 400,000 واوښت. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور له مخې په روان کال کې له ایرانه د راستنه شویو افغان کډوالو شمیر د 2018 کال د همدې مودې په پرتله دوه چنده زیات شوی دی. دا مؤسسه اټکل کوي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د سختېدو په نتیجه کې به له ایرانه هیواد ته د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې ډیر زیاتوالی راشي. د ریال د ارزښت راکمېدو یوازې په ایران کې د ډېره افغان کډوالو پر ژوند ناوړه اغیز نه دی کړی، بلکې فرانس پرس خبری آژانس په یو راپور کې وایي چې له دې سره د افغانستان په لویدیز ولایت هرات کې هم تجارتي کاروبار زیانمن شوی دی. افغانستان د ایرانی تولیداتو او صنایعو یو مهم بازار ګڼل کیږي، او که څه هم افغانستان ته د هغو پر صادراتو بندیز نه دی لګول شوی، خو د عراق په ګډون د ایران ځینو ګاونډیانو ویلي دي چې د امریکا بندیزونه به تر یو حده رعایت کړي. امریکا د ایران د موټرو او غالیو سرو زرو او همداراز پر نورو فلزي تولیداتو بندیزونه اعلان کړي دي، او تمه ده چې د روان کال په نومبر میاشت کې به د ایران د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه هم اعلان شي. تهران ویلی دی چې که د تیلو پر صادراتو بندیز ولګول شي نو اجازه به ورنه کړي چې نور هیوادونه په خلیج کې د هرمز تنګې له لارې خپل تیل صادر کړي. د عبدالله واسی ظاهریان په څیر افغان کډوال نور نو ایران ته د ستنېدو په اړه فکر نه کوي، هغه هم په داسې شرایطو کې چې پر ایران بندیزونه لګول شوي دي. ظاهریان چې کارګر دی وایي غوره ګڼي چې ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته ولاړ شي، ځکه دی وایي په افغانستان کې د ځان لپاره هیڅ راتلونکی نه ویني.
زما رایه زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
تصدید آزادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د چیلی پخوانی ولسمشر میشل بشلی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځنګړي کمیسون مشره وټاکل سو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د میرمن بشلی انتخاب یې تایید کړل. نور جزئیات د فرشته جلال زی راپور کې.
د چیلی مخکنی ولسمشر میشل بشلیت په ډیر ژر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنری په توګه کار پیل کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش پر دې چې هغه د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ټاکل سوی خوشحالي څرګنده کړې ده. هغه پر ټویټر لیکلي چې میشل بشلیت د اصولو او نظر میرمن ده، او په سختو شرایطو کې ثابته کړې چې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره د شې رهبرۍ توان لري. میشل بشلیت مجرد مور ده او درې ماشومان لري. هغه پرون پر ټویټر په ویډیویي پیغام کې پر دې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د داسې مهمې دندې د ترسره کولو اعتبار ورباندې کړی مننه وکړه، او وی ویل چې د سپتمبر له میاشتې به خپله نوې دنده پیل کړي.
Me siento muy honrada por el,
بشلیت مننه وکړه چې دا د دې کار لپاره غوره سوی ده. میشل بشلیت د چیلي د پخواني دیکتاتور ولسمشر اګوستو پینوشیت د واکمنۍ پر مهال د زندان او شکنجې سختي تیره کړې ده. هغه اوله ښځه وه چې په 2006 میلادي کال کې د چیلي د جمهوري ریاست لپاره وټاکل سوه. میشل بشلیت دوه دورې جمهوري ریاست کړی دی. د هغې د جمهوري ریاست دوهمه دوره له 2014 میلادي کال پیل او سش کال پای ته ورسېده. میشل بشلیت له 2010 تر 2014 میلادي کال د ملګرو ملتونو د ښځو د ځانګړې ادارې یون وومن مشره وه چې د ښځو لپاره د مساوي حقونو او د ښځو د اقتصادي او ټولنیزې خودکفایۍ لپاره فعالیت کوي. میشل بشلیت به د زید راد الحسین پر ځای کار وکړي. زید راد الحسین د اردن پیژندل سوی ډیپلوماټ او د هغه هیواد د شاهي کورنۍ غړی دی چې تر څلورو کلونو کار وروسته یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنر له چوکۍ استعفا وکړه.
ازادي خبری مجله اوري.
اپل کمپنی د بیچلوونکو موټرو په برخه کې تازه پرمختګونه کړی دي. نور لیسمت سروان اوري.
اپل کمپنی د اوتومات یا بیچلوونکو موټرو په مخکینی شیشه کې د یو داسې سکرین د اختراع حق ثبت کړ چې د موټر او د هغه د سپرلیو ترمنځ ارتباط ټینګوي. دا شیشه د لاري حالت او نقشه په بیچلوونکي موټر کې ثبتوي. اپل لیوې مودی راهیسې د بیچلوونکو موټرو په ازمیشت بوخت دی، خو د خپلې دې پروژې په اړه یې معلومات نه دي خپره کړي. په همدې لړ کې پټنټلی اپل ویبپاڼې افشا کړه چې اپل د اوتومات موټرو په برخه کې له فلوکس واګون سره همکاري پیل کړې ده. اپل د امتیاز د حق اخیستلو په مهال ویلي چې د موټر سپرلی د دې سیستم په وسیله له نورو موټرونو سره په فیس ټایم کې ارتباط ټینګولی شي. دا سیستم همداراز کولی شي چې د موټر د سپرلیو له حاله خبر شي او ورته معلومیږي چې آیا بیریدلی دي. په داسې حالت کې موټر په خپل وضعیت کې بدلون راولي چې سپرلی ډاډه شي او بیری ختم شي. دا وسیله د شاوخوا موټرو د وضعیت په اړه هم خپلو سپرلیو ته معلومات شي.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري چې تر اونیمو بجو دوام کوي. د ژوند رنگونه د دې خبری مجله یو برخه جوړوي. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا پوز وایي داسې کره اسناد نه دي موندل سوي چې ثابت کړي په کندز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي. د افغانستان د ولسمشر د دستور پر اساس یو حکومتي هیات په پلوچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي. د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي له کابل څخه د بلخ پر لوري پرون روان سول. د دغه حرکت 25 غړي لوڅ پښې روان سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید معتبرې او شفافې څېړنې وسي. راپورونه وایي تیره پنجشنبه د یمن په شمال کې پر یوه مرکز د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي حمله کې 9 ماشومان وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې له ترکیې د فولادو او المونیمو پر وارداتو تعرفه 2 برابره لوړه سي. د روسیې ولسمشر او د روسیې امنیت شورا پر ماسکو د امریکا لخوا احتمالي بندیزونه په بشپړ ډول غیر قانوني وبلل. امریکا تیر اونۍ ویل چې په بریتانیا کې د پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د دخالت له کبله به پر ماسکو بندیزونه ولګوي.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته ووایا.
عمر خان
څه کار کوي؟
خسته خرڅم.
ته نه خستې دي که بل څه هم دي؟ دلته خو رنګارنګ شیان ایښي دي.
خسته د ممپلي د جوار ډېر شی.
څنګه دي بیا کار دې څه وخت شروع کړی دی؟ دا څنګه په خپله پخې خپلې نه پخې؟ څنګه
ممپلي او خسته دي؟ هغه نه د بازار دا نور شیان پخې. هغه راغله د بازار یې نه
بازار یې اخلي که خپلې پخې؟
دا درې شیان خپله پخم نه نور د بازار.
کوم درې شیان؟
دا خسته او ممپلي او جوار.
دا څه رقم پخېږي؟ په مالګه کې پخېږي؟
او په مالګه کې پخېږي. ګاز پسونه
پیسې پکې ګټې کې نه ګټې؟
نو 2-3 سو پات کې
دورازي. بیا دا پیسې څه کوي؟ درس وای کنه؟
نه درس مې نه دی ویلی، کور ته وړم.
کور ته وړي؟ کور دې چیرته دی؟
کور په غزنی کې.
غزنی کې دی؟ دلته ګټي او کور ته وړي؟ بیا څنګه دا ګټه وټه پکې شته؟ د میاشتې څومره ګټي؟
میاشتې یو اته نظر کې.
ها کور کې څو څو تنه؟
کور کې یو پنځه شپږ نفره.
او دغه دې پاره تنه ته کار کوي که بل څوک هم کار کوي؟
نه زه یم تنه.
تنه ته کار کوي؟ ته به څو کلن یې؟
مسافر در خوشی وای خدا خوشی وای سیبی نمای نکی کنه
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله نیم ساعته سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله ل سید سمی عباس نه واوره میرونی
تشکر.